اگر زنی در بیمار بیستری باشه، اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهم مریض تلف میشود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی او له طالب چارواکو سره یې د بندیانو پر تبادلې خبرې کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي چې امریکایي پلاوی کې د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بولر او د افغان سولې په برخه کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد شامل دي. دغه امریکایي پلاوی د طالبانو بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلی او د بندیانو د تبادلې ترڅنګ په دوه اړخیزو اړیکو او پانګونې خبرې کړي. وروستي راپور نه وایي چې دغه پلاوی د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره هم لید کاته کړي. د طالبانو دولتي رسنۍ له پاکستان او ایران په یوه ورځ د نږدې 9000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. د ملي راډیو تلویزیون د خبر له مخې د واګي په 28مه له پاکستان د سپین بولدک او تورخم په دروازو شپږ زره او شپږ سوه اته څلوېښت او له ایران د اسلام قلعه او ریخم پله د سرحدونو له لارو 2000 کسان هیواد ته ستانه شوي. د خبر له مخې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله کې 1102 کورنۍ چې د غړو ټول شمېر 8209 څلوېښت تنه کیږي بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د غلام خان بندر لار چې نږدې یوه نیمه میاشت د پاکستان له لوري بنده شوې وه، پرون د باروړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون جمعه د دې لارې د پرانستو خبر ورکړی، خو دا جزئیات یې نه دي ورکړي چې ولې پاکستان دا لاره بنده کړې وه او څرنګه بیرته پرانستل شوه. د غلام خان بندر له بندېدو وروسته په خوست او پکتیکا کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې وې. د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي له تر لږه 12 تنه پاکستاني سرتیري په یو وسلوال کمین کې وژل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې وسلوالو نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د پاوز د موټرو پر کاروان برید وکړ. د دوی په وینا له برید وروسته په نښته کې 12 امنیتي سرتیري مړه او څلور نور ټپیان شوي. یو سیمه ییز چارواکي فرانس پریس ته د دې سرتیرو وژل تایید کړي او ویل چې بریدګرو د امنیتي ځواکونو وسلې هم ولجا کړې. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. د اسرائیل پاوز وایي په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیل د پاوز عربي ژبې ویان ډګروال اوی خای ادراعی نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پاوز د اټکل مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. د غزې له دې ګڼ میشتې سیمې د کورنیو وتل وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پاوز په دې ښار کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړ کې نن د بنګلاديش او سریلانکا لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د ماښام په 2 بجو په ابوظبي کې په پام کې ده. نننۍ لوبه د آسیایي جام 5مه لوبه ده. افغان لوبډلې هم په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه د 94 منډو په توپیر له هانګ کانګ ګټلې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. یو لوړ پوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی. د سفر اصلي موخه د بندیانو تبادله ده. ملګري ملتونه وایي د کونړ زلزلې ډېره مرګ ژوبله ښځو او نجونو ته اړولې. یوه روغتیا پاله وایي هلته ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې وي.
تعداد ډېر زیات محدود و د فیمیل ډاکترانو په واقعیت سره چلته ضرورت ډېر زیات مختلف مریضان راتلل هلته.
سره میاشت وایي زلزله ځپلو ته یې 1500 خیمې وهلي او همدومره نورې هم دروي.
یعنی مجموعی افغانی سره مشغول سی دو کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سی مجموعی زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو.
جرمنی ته د تک په نیت سرګردان افغانان پاکستان کې یو میرمن وای.
سال شد ما اما تو دا انتظار
موږ له 13 کلونو راهیسې جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي شوی یو.
او غزه کې د اسرائیل تازه بریدونو لسګونه فلسطینیان وژلي.
ملي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای راځو د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل تتللی او هلته له طالب چارواکو سره د بندیانو پر تبادله او یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. همکار مې احمد شیبر د امریکایي پلاوی د سفر او له طالب چارواکو سره د لیدو کتو په اړه دا راپور چمتو کړی.
کابل ته د امریکا د متحد ایالاتونو د تللي پلاوی مشي د زندانیانو په چارو کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی آدم بولر کوي. له ښاغلي بولر سره په دې پلاوي کې د یو شمېر نورو امریکایانو تر څنګ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم شته. دې پلاوي نن په اقتصادي چارو کې د ریاست الوزرا له مرستیال ملا عبدالغني برادر سره او تر هغه مخکې د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. ملا برادر سره د لیدو پاړه د طالبانو د سرچینو په استناد دواړو لوریو د افغانستان د اوسنی وضعیت سیمه ایزو موضوعاتو او نړیوالو مسایلو پاړه همدارنګه د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو پاړه خبرې وکړې. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامې له مخې ملا عبدالغني برادر د امریکا له پلاوي څخه وغوښتل چې د مقابلې د پالیسي پر ځای دې د دوی له دولت سره اړیکې ټینګ کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی دي آدم بولر ویلی دي چې د دوحې تړون د دواړو خواو لخوا په ښه توګه پلی شوی او سرغړونه نه ده شوې او هغه د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراخولو او د لا زیاتو تعاملاتو پر اړتیا ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د ښاغلي بولر په مشۍ امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره د دوی د بهرنیو چارو وزیر پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. همدارسې د خبرو پر دوام ټینګار کړی او د دې خبرو یوه ځانګړې موضوع د بندیانو د تبادلې قضیه ده. د طالبانو په بیان کې راغلي دي چې د بندیانو دوسیو ته کتنه د دواړو خواو د اړیکو په شکېدو کې مرسته کولی شي. د طالبانو په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې امریکایي پلاوی ویلي دي چې دوی د ملتونو خپلواکۍ ته درناوی کوي او داسې هیڅ نیت نه لري چې د خپلې خوښې غوښتنې پر افغانانو وتپي. تر اوسه پورې د واشنگتن له لوري د دې امریکایي پلاوی د کابل د سفر په اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د واشنگتن په نظر محمود شاه حبیبي چې د امریکا تابعیت لري یو له مهمو امریکایانو څخه دی چې په افغانستان کې نیول شوی دی خو طالبان د هغه له نیولو انکار کوي او وایي چې دا کس دوی نه دی نیولی. د حبیبي د کورنۍ غړي ټینګار کوي چې طالبانو دا کس القاعده شبکې ته سپارلی دی. کله چې د القاعده مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې ووژل شو تر هغه وروسته محمود شاه حبیبي ونیول شو. سشکل د مارت په شلم هم د زلمی خلیلزاد په شمول یو امریکایي پلاوی کابل ته تللی و. هغه ځلې د جورج ګیلزمن په نوم یو امریکایي چې د اتلانتا د هوایي چلند انجینیر و د طالبانو له بنده آزاد کړ. د راپورونو له مخې د سشکل د جنوري له میاشتې را په دې خوا ګیلزمن درېیم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشې کیږي.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږ یی. د ملګرو ملتونو د خزو ادارې د راپور لمخې د افغانستان په ختیځ کې له وروستیو زلزلو وروسته خزی او نجونې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. یو ان وومن د جنسیت خبرداری په نوم په دې اومخیز راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په دې مرګونه زلزلہ کې د مرشو کسانو په منځ کې 25 سلنه انجونی او مېرمنې دي. په ختیځو ولایتونو کې د 13 اگست میاشتې د 13 زلزلې له کبله د طالبانو د رسمي سرچینو په وینا 2200 کسان مړه او تر 4000 نور زیات ټپیان شول. یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د دوی لپاره په جوړو شوو کمپونو او خیمو کې اوسېږي وایي چې د کورنۍ ډیر غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او لاسنیوي ته پتامه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خزو اداره یو ان وومن وایي د افغانستان په ختیځه سیمه کې د وروستۍ زلزلو له امله خز یو نجونی تر ټولو ډیر زیانمنې شوي. دغه ادارې د جنسیت خبرداری یا جنډر الرټ په نوم په یو راپور کې چې پرون د سپتمبر په 12مه یې د جنسیت او بشردوستانه عمل د کاري ډلې د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ خپور کړی، پکې راغلي په زلزله کې د ټولو مړو شویو کسانو په منځ کې 25 سلنه مېرمنې وي. د غراس پر راپور کې راغلی چې 45% نورې مېرمنې د ټپیانو په منځ کې دي. په دې زلزله کې د طالبانو د حکومت د وروستۍ شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او تر 4000 نور ټپیان شوي. یو ان اومن ویلي د زیانمنو شویو له ډلې 318 مېرمنې د کورنۍ سرپرستانې او دغه راز 915 نور امیندوار پیژندل شوي، خو په راپور کې اټکل شوی چې ښایي په ټوله کې 2555 امیندوار مېرمنې زیانمنې شوي وي. په راپور کې راغلي چې اوس مهال په زلزله ځپلو سیمو کې معلوماتو او مرستو ته د ښځو لاسرسی محدود دی او دغه راز ډېرې ښځې د فرهنګي محدودیتونو له امله مرستې نشي ترلاسه کولی. د اوبو راوړل، پخلی کول، د ماشومانو پالنه چې د راپور په ټکو په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو مسؤلیت دی، تر خیمو لاندې په سخته فضا کې د دوی پر فزیکي او رواني روغتیا اغېز کړی. په راپور کې خبرداری ورکول شوی چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شوو کمپونو کې د ښځو روغتیا له جدي ګواښ سره مخ ده او د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه او د مور او ماشوم د روغتیا ساتنه محدود او کافي نه ده. یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې اوسېږي وایي د کورنۍ ډېرې غړي له لاسه ورکړي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې د شپږو میاشتو حامله ده، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له بېلابېلو دردونو کړېږي. په ننګرهار کې یو روغتیا پاله چې په وروستیو کې د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کولې، ازادي راډیو ته وویل ډېری مېرمنې له فزیکي او رواني پلوه سختې اغېزمنې شوي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ښځینه روغتیا پالو کمښت د زیانمنو شویو مېرمنو ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو د ستونزو په اړه خبرداری ورکړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د ښځینه مرستندویانو په تګ راتګ لګېدلي محدودیتونه پای ته ورسوي چې زیانمنو مېرمنو ته بیړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په خپل راپور کې په بشردوستانه ډلو کې د ښځو په ګډون او کورنیو ته د مرستو د مستقیم ویش باندې ټینګار کړی او ویلي دي په زلزله ځپلو سیمو کې د حفظ الصحې، د وسایلو، کافي طبي او رواني خدمتونو او د ښځو انجونو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته کول بیړني لومړیتوبونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دوی په ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو په زلزله ځپلو او د غراز له ایران او پاکستان ایستل شویو کسانو سره د دوی بشری مرستیا اغېزمنوي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې د اګست په 1 زلزلې پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول. راپورونه وایي چې د دغه زلزلې له امله د دې ولایتونو په 9 ولسوالیو کې لږ تر لږه 1000 کورونه ویجاړ شوي او په ټوله کې نږدې 500,000 کسان اغېزمن شوي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له کبله د قربانیانو ډېر شمیر ښځې او نجونې دي. له دغو زلزله ځپلو سره بیلابیلې ټولنې او دغه راز طالبانو د حکومت اړوندې ادارې مرسته کوي. په دغو ادارو کې یوه هم د سرې میاشتې کمیټه ده چې د سرې میاشتې د ټولنې په وینا دوی د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو ته په یو کام کې د اوسېدو شرایط برابر کړي دي. زلزله ځپلې بیا د بیلابیلو ستونزو او د مرستو د کم رسېدو یادونه کوي. د کونړ د سرې میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت وایي چې دوی په پام کې لري چې په دغه ولسوالۍ کې 1500 نور خیمه هم ودروي ترڅو نور زلزله ځپلې پکې ځای پر ځای شي. له ښاغلي ثابت سره زموږ همکار اجمل تورمان دا مرکه کړي.
دغه کیمپ سه تقریبا 315 کورنۍ ترسه پکې راجستر شوی او د 1500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سرې میاشتې تروسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه دوی لپاره برابروي او صحي اوبه او صحي خدمات تروسه وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد
چې هغه عبارت دی له کمپلونه او همدارنګه هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي سه انسان په وسیدلو کې ترنه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تر اوسه ورسره کړی ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو سه هغه کې به هم تقریبا من غواړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال سي. البته بعد تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپلې ده او د هغه ساحه نه ده. د هغه لپاره کمیټه ټاکل شوی سي دا خلک تثبیت کړي چې دغه کس زلزله ځپلې ساحه نه راغله ده او کور او خپلوان یې پکې لاس ورکړي. نو هغه لپاره د 1500 خیمو یو بل کیمپ هم موږ جوړو او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي. د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز یې هلته به ستونزه وي. خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، پاخه سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کیدای سي کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی. اما دلته لاندې سره ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي اوان د خزیندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو مونږ دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توضیح کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې پر رڼا کوي. خو دو درې ورځو کې کیدای سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړل سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې دوا پاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی انشاءالله ملګرو سره په فکر کړی دی کېدی سي دا ټولې خیمې موږ دوا پاشي کړو ترڅو
خلک متضرر نشي. د کنړ د سری میاشتې مشر عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره وسی وړاندې درته د افغانستان نور خبرونه هم لرو. هڅه کوو چې د خپل تودې موضوع په اړه هم درته تازه جزئیات درکو. تاسو خبرې چې د امریکا یو لوړپوړی پلاوی نن شنبه کابل ته تللی. په دې پلاوی کې د زندانیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی شامل دی او دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دې پلاوی کې شامل دی. دوی د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او دغه راز د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. که غواړی چې دغه موضوع تفصیل واورئ زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوئ. هلته تفصیل موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورزو منځني ختیځ ته. په داسې حال کې چې د غزې پر ښار د اسرایلي پوځ هوایي حملې روانې دي، نن او پرون د اسرایلو په بمباریو کې لسګونه کسان وژل شول. فلسطیني چارواکي وایي چې په مړو شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي. بلخوا د اسرایلو پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې له 2.5 لک ډیر کسان د خوندیتوب په خاطر د غزې له ښاره وتلي. د غزې له ښاره د خلکو تېښته داسې مهال روانه ده چې اسرایلي پوځ هلته تازه عملیات پیل کړي دي. تفصیل له احمد تکلاور.
داسې مهال چې اسرائیلو د غزې ښار اوسیدونکو ته له خپلو مینو د وتلو خبره کړې، د غزې روغتیایي چارواکي وایي پر دې ګڼ میشتي ښار د اسرائیلو د پوځ د الوتکو په نننیو بمباریو کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د غزې الشفا روغتون چې مړي او ټپیان ورول شوي دي خبر ورکړی چې په وژل شویو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د غزې د ملکي دفاع ادارې مخکې ویلي و چې اسرائیلي پوځ پرون د جمعې په ورځ په دې سیمه کې 50 کسان د عملیاتو په ترڅ کې ووژل. اسرائیلو په تیرو څو ورځو کې د غزې په ښار کې عملیاتو ته زور ورکړی او په دې ترڅ کې لوړ پوړیزې ودانۍ په دې تور ویجاړې کړي دي چې ګنې حماس ډلې په هغو کې کشفي وسایل ځای پر ځای کړي وو. اسوسییټډ پرس خبری آژانس د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي په شیخ رضوان ناحیه کې پر یو کور د تیرې شپې او نن سهار په هوایي حملو کې د یوې کورنۍ لاس غړي چې یو مور او درې ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ تر اوسه د دې عملیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په داسې حال کې چې اسرائیلو پر دې ښار حملو ته زور ورکړی، د مرستندویو ټولنو کارکونکي وایي د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې له غزې ښاره وځي، خو ویل کېږي لا هم ډېرې کورنۍ هلته بندې پاتې دي ځکه خلک د ترانسپورتي وسایلو او په نویو کورونو کې د استوګنې لپاره مالي امکانات نه لري. د اسوسییټډ پرس راپور له مخې ځینې نورې کورنۍ ځکه له سیمې نه وځي چې په وار وار له خپلو کورونو بې ځایه شوي او نور نه غواړي چې خپلې مینې پرېږدي. دوی وایي چې په غزه کې هیڅ ځای خوندي نه دی. بلخوا د اسرائیلو پوځ ویلي چې په تیرو څو اونیو کې له 2.5 لک ډیر خلک د غزې له ښاره وتلي او د دې تړانګې په نورو برخو کې ځای پر ځای شوي دي. د اسرائیلو د پوځ عربي ژبې ویاند ډګروال اویخای ادرایی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پوځ د اټکل له مخې د غزې د مرکز د 1 میلیون اوسیدونکو څلورمه برخه د خپل ځان د خوندیتوب لپاره له دې ښاره وتلي دي. ملګرو ملتونو بیا ویلي دي چې د 13 اګست میاشتې له نیمایي څخه د سپتمبر تر نیمایي پورې له 100 زرو ډیر خلک له غزې ښاره وتلي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ورزو د کډوالو ستونزې را اخلو. البته تر ډیره هغه کډوال چې په پاکستان کې ډیر دي. جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسی لري او له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ډیپورت شوی بیرته هغه هوا ته ستانه کړي. جرمني ورسپانو ویلي چې پرون د جمعه په دې اړه پاکستان کې له چارواکو سره خبرې پیل شوې دي. یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالو دوسیې لري او افغانستان ته ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي، هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي چې هیله ده چې دغه خبرې مثبتې پایلې ورکړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جرمني ته د تګ په تمه شاوخوا 4500 یا شاوخوا 400 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي هم دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی ته د تک کیس لري وایي په پاکستان کې د 2 کلونو انتظار وروسته شاوخوا 1 میاشت وړاندې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه ل خپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په نسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
ته سوال شد ما هم ته د انتظار
موږ ل تیر 3 کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو ل لوري جرمنی ته معرفي سوی یو. دوی زموږ قضیان منل، 2 ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوای، خو اوس وضعیت نسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایی پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به له ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورسپانې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شو. شول. په راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی ترڅو د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو ویان ویلي د تیر اګست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوسمهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې د جرمني د ژمنې پاړه د لسګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمېر جرمني رسنیو نږدې دوه اونۍ د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمني د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار د وروستیو شمېرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 15,450 ډېر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم د پای شیبو ته نږدې شوی. د سر موضوع دا و چې یو لوړپوړی امریکایي پلاوی کابل ته تللی دی. په دغه پلاوی کې د زندانیانو یا هم د برمته شوو کسانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی او د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد شامل دي. دغو امریکایي چارواکو نن شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د غرض د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلي ویب سایټ کې په تفصیلي بڼه دغه راپور موندلی شي. اوس هم ورزو روسي راپور ته حقدا چې په کونړ کې زلزلې هغه کسان ډیر زیانمن کړي چې تازه له پاکستانه ستانه شوي وو. زموږ همکار سنا کاکړ له دې کسانو سره خبرې کړې.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 مینیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې به کور شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او زلزله ځپلی رحمت جان وای شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمون کوم کورونه او کومه ودانۍ بیا غو انتهایی زیات زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې راوغورځیدل او دې وخت کې چې سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لک صفر نه و او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو. ځکه چې کوم هغه سرپنا و غم له منځه لاړل او مالی ستونزې هم دي، تعلیمي مشکلات هم دي، اقتصادي وزن ډېره کمزورې ده.
عبدالغنی بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راوت ازادي رادیو ته وویل
زمون ټول زنانه او ماشومانان په ډیرو کې پراته دي او ترپالې والے دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي دیوالونه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس اندل ته ډیره کې ناسي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشته نه یو ترپالې مال هم کړه وشکي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیرې یو سنوشوي په ژوند کې دی اغیز کړي او بشري اړتیاوې ډېری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بېرته ستن شویو له 324,000 ډېر کسان له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 1 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډېر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډېر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې هم وران کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیرې همدارنګ د سیر دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نقره چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومیدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیگ به د دغه کورنۍ یعنی دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او دی بیا 455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مړ کیږي او د دمړنې سره سم بیا وروسته د وراره الپرسلان وخت رسیږي. الپرسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو شه کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي، یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې د وان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانو ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي، چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1022 میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي، چې بیا دغه څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واکته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي، یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي، د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي، یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنې د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي، د همدغه واکمنې د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همهغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دوی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل. یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو پسخه ورسته بیا مروا خپل پلازمین شتکی. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړل، ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه ورسته بیا دی د مروا سیمه خپل مرکز خپل پلازمین شتکی. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د دې شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کړي، د غزنی شار ودان کړي، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړ کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل، د غزنی جماعت د دبدبې په حق له بيد سره ویل کیږي چې هغه د بغداد جماعت سره برابر وي. یعنی د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی وو، هغه د دبدباد هغه شهرت د بغداد جماعت سره برابر وو. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلود، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په پای باندې یو ماڼۍ جوړ کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې وو، په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار وو، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یو ماڼۍ جوړ کړله، چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې څلور کاله دوام وکړ. یعنی د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونو جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د زنجیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ سو، چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی د اروپا پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کیږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه، او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکپوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبد العزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی، او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره کومک وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکښته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو، د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې وه، د دغو کسانو لخوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودې، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودې. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېد، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړې مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړې مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د ابادیو د ډلې څخه د جورجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې، د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، او همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخاق د مالیه اخیستلو مامور، او همدار د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شوه. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمېرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړې ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت وو چې د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت وو، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو، ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې، حکیم مجدود چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهور او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاسي د نن ورځې درس. موږ تاسې د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوستو پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو باید د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه په مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړي چې هم دغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړي تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم یو بلې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیلې میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاستایم. هیله د چنل ورځ هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کړي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28م تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وو جلسو او د وجلو پر دویمه ورځ باندې اورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړي چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغه حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد خپلواکي په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې اې د افغانستان موزم ملت د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه پر رسی باندې د منګول لګول د کابل دغه د امانت دروند بار پر خپل اوجې باندې اخیستلی. کله چې زمالوی ملت د شهید تاج ازوا پر سر باندې کې شو دی، نو ما د اجمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکار او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قوم د خپل دین، دولت او ملت په ساتنه کې، د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسئ. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډېره پاملرنه ورته وسوه. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکړي. او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 12مه تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر شي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړی تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړی تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کې او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اگست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو له لارې سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي.
د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګراند سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خوا څخه د سولې پنځه مادې مایده لاسلیک کیږي، یعنی یوه داسې مایده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادې پکې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات افغانستان په تاوان باندې زیانیا توان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو، د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو افغاني هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشري سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته، یعنی درې میاشتې وروسته، بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي یا پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28مه نیټه په 1921 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشري سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي، نو نږدې و چې یو لس میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي. او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28مه نیټه په 1921 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ یې په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسی په استعمالي موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اورپوسې راځو د هیواد خپلواکي درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي، د انګلیسانو سره د خپلواکي د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختی سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونه د لاښونې لپاره دولت وګمارل. هوند ختیز مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ځای په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د ویډیو یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوې ونې په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان پدې کې نو، یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن او ډیر فعال او ډیر تیز و، یعنی په ډیر تیزی سره دی وکولای شي په وافته کې دغه انګلیسی پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسی پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته مخته سي او جګړه دی وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د امانی دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظم ځواکونو سره د اپریل په 23مه نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه په ګردیز کې. دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای شول، یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای شول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې شو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل شو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې په پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاس اور کوي او د پورشاکیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیز برید چې د میده میاشتې په شپږویشتمه تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي، دې ناهیلې سوه. نو ځکه د جون د میاشتې په درېمه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مخته بیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي. او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمېر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکي هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډېر په چټکی سره حمله کوي او بل ځان د میله میاشتې په شپږویشتمه نیټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپلې پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تښتېدلي و او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خا څنګهونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې. او کله چې افغانان د کوټ شهر ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګریزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګریزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق له وویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرښندنې او کومې قربانۍ دي ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستۍ شپې پورې سره مل پاتې سوي اوسي درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.